سلامونه ستلی مشای په کابل کې ات مازیګر ات څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موز فريده سيال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت لیکو خبرونه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې به په 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350% زیاتوالی پکې راغلی دی. د غیدارین جمع په ټویټ کې ویلي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلون، لوږی او د شخړو ایزو ته خلګو اړتیاوې لازیته کړې دي. تر دې مخکې د ملګر ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ویلی وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خړو ته د خلګو اړتیاوې زیاتې شوې دي. د پاکستان په شمال لویدیس کې یو ځانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. په پیښه د خیبر پښتونخوا د جمرود په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشلاړی ته وویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود پر تختبی کمیټې پوستې ځانمرګي برید کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې د وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو ملازم چې هلته یې کار کولو دا ژوبل شوی دی. محمد عمران زیاته وی چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې لځای تر لاسه شوې دي خو نور تری وسلوال په تیښته بریالي شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په سوداګرۍ، پانګونې او د او په اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوي ته کړې دي چې د جنوري په 19 په لاهور کې ورسره وکتل. د پاکستان دولتي راډیو خبرو کړی چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژۍ څانګې پر ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روسیې څخه پاکستان د اوږدې مودې لپاره د تیلو او ګازو د رسولو په اړه د نظر تبادله وشوه او د ګازو د نلکیو اړوند مسایل هم وڅېړل شول. فنلند اوکراین سره د څه باندې څلور سوه میلیون یورو چې $400 میلیون کې یې پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت په یو بیان کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیون یورو ته ورسېده. د فنلند دفاع وزارت یو ویند ویلي چې د لیوډ پارت دوه ټانکونو مرسته په دې بسته کې بیا نه شاملېږي. په بینه کې د هم راغلي دي چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري او د اوکراین د ماین پاکۍ ویډلې کمبودیا کې د وی اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هیواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شوي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1983 کال کې پای ته ورسېده. د تېرې فبروري راهیسې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی په دغه هیواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د راپورونو پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې درې دیارلس ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې 6 نور بیا ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درس دا مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. خو افغاني د ښځو حقونو فعالانې وایي چې دوی له پخوا پوهېدلې چې طالبانو بدلون نه دی کړی، اوسنۍ تګلاره غلطه ده.
دغه موضوع له شلو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او مرکه هم لرو. په کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه سقوط کړی دی. خو فارمداران وایي چې دوی وړاندې ښه امکانات خلکو ته وړاندې کول.
خلکو ته ژوندي مایان هم راباسو، د اوبو څخه ورته پخوي، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه هم درته راپور ولرو. د دې ترڅنګ په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې انجونې دي. دا چې دغه نندارتون کې څه نندارې ته ایښودل شوی دی وړاندې به خبرونه کې درته وایو. فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو مدافعین له ګواښ سره مخ دي. دا چې دغه هاوس نور د افغان ښځو او انجونو په اړه څه ویل دي خبرونه کې درته راپور کې وایو. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم شو ملتیا مغاره.
در لردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه په یو لړ نومونه خپرې کړي او هغه بندیزونه یې په ګوته کړي دي چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو لګولي. تفصیل د امید صحیح مل نور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته روښانه کړه چې د مشروعیت پیدا کولو لپاره څه اړین دي. د دې وزارت د ویان مرستیال ویدان پټیل پرون یو خبری کانفرنس کې ویلي که طالبان غواړي چې مشروعیت پیدا کړي باید د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي. پټیل د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ کړنلاره بشري حقونو ته سپکاوی وباله.
د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو سیاستونه بشري حقونو ته سپکاوی دی او تر هغې چې طالبان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به یې اړیکې زیانمنې وي. موږ روښانه ویلي د مشروعیت او باور خپلولو لپاره باید په واضح ټکو خبرې وشي او دوی باید د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، نه یوازې د لنډ وخت لپاره.
له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. طالبان داسې مالدار څرګندونې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر هغو بندیزونو او محدودیتونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګولي دي. دا سازمان لیکي طالبانو همدا اوس افغان نجونې او ښځې له سپورټ کولو منع کړي، په رسنیو کې د هغوی فعالیت محدود کړی، له پوهنتونونو یې راګرځولي، جیمونو ته یې هم د دوی پتک بندیز لګولی، په نادولتي مؤسسو کې د هغوی د کار مخه نیولې، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوای له 2 اویا کیلومتره واټن لري، بې له محرمه د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګولی دی. دا ټول هغه څه یادیږي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه یې د افغانانو له بنسټیزو حقونو د طالبانو ښکاره سرغړونه بولي. هاخوا د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی چې نیویارک ته تللی د ملګرو ملتونو سازمان کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. اندونیزیا له 2024 تر 2028 کاله د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومانده ده. ریتنو مرسودی په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا له دایمي استازي لندا توماس سره هم خبرې کړې او هغه توماس وایي اندونیزیا د افغان نجونو او ښځو بشري حقونو ملاتړ کوي. طالبان د افغان نجونو او ښځو په ټوله کې د افغانانو له حقونو په ملاتړ او د بشري حقونو په نقص تورن دي، خو دوی نه مني.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د وزارت ویلي چې تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. دوی ویلي دي که طالبان غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي، خو د امریکا غبرګونونه او د طالبانو غاړنې ښودل په څه معنا دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې مرزي حافظینه کړې ده.
دغه موضوع له شلو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي. نن ورځ بالاخره ثابته شوه چې طالب هماغه پخوانی طالب ده، حتی بدتره شوی هم ده. دا چې امریکا همیشه ټول مسایل څارلی دي، لیدلی دي، د دوی د سترګو په وړاندې او فقط یوازې غبرګون ښیي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دا هماغه امریکا ده چې خپله یې افغانستان په دواړو لاسو طالب ته وسپاره. د افغانستان خلک دومره ناهیلي سوي دي چې اوس د امریکا په شان له یو هیواد نه د مرستې او د همکارۍ او د غږ پورته کولو یا د جدي اقدام کولو اصلا توقع نه لري. په ټوله کې نړۍ د افغانستان د ښځو دا وضعیت ګوري، ولی متاسفانه فقط یو اعلامیه خپروي یا اندېښنه ورباندې څرګندېږي. داسې چې یو اقدام دې وسي یا د طالب سره خبرې وسي یا د دوی باندې فشار راوستل سي، یعنی عملي کوم ګام نه دی پورته سوی. سره له دې چې عملي ګامونه نه پورته کیږي، له طالب سره مرستې کیږي، له طالب سره همکاري کیږي، هغوی ته پیسې ورکول کیږي.
اغلی فیزي، امریکا ولې غبرګون ښیي د فشار لپاره بل داسې کومه لار لري ستاسو په نظر باندې؟
امریکا غبرګون ښودلی سي. امریکا کوو غواړي همدا اوس په یو ساعت کې، په یو ورځ کې دوی کولای سي له ټول افغانستان نه د طالب ریښه ووسي، ولی امریکا دغه څه پلان او نیت نه لري. امریکا ته د افغانستان خلک مهمه نه دي، امریکا ته د افغانستان خزه مهمه نه دي. که خزه مهمه وای، که د افغانستان خلک مهم وای، که د افغانستان راتلونکی مهم وای، مخکې هم یادونه وکړه چې دوی په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته نه تسلیمولو. تا طالب په دومره اسانۍ سره افغانستان نسوي کولای چې ونیسي، خو د خپل امریکا غوښتل پلان دی دوی و د یو شمېر نورو هیوادونو له طالب سره هوکړه تفاهم همدغه و چې بالاخره په همدغه سي اساس وخت کې دی افغانستان طالب ته وسپارل سي. نو فکر نه کوم چې امریکا اوس د ضرورت ولري چې باید په دغه مواردو کې غږ پورته کړي، ځکه دوی خپله دا کار کړی و.
اغلی فیزي، امریکا خبرګون خي او طالبان غاړه نګدي، د دغه وضعیت دوام څومره په افغانستان باندې، څومره د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړي؟ بل اخر دوی برخلیک بڅکیږي.
واقعا جالب هم همدغه ده. خو ځینې شیان دي چې موږ ته تجربه شوي دي، مثلا په تیر نظام کې هم د امریکا له داره طالبان هیڅ کله په امریکایي ځواکونو باندې حمله نه کولې، ټوله حمله دی غوي، ټوله بربادي دی غوي په افغان امنیتي ځواکونو، ځکه دوی له امریکا نه ډارېدل او هیڅ کله نه غوښتل چې هم شرط له چنور د افغانستان خلک د امریکا لپاره مهمه نه دي چې په طالب باندې فشار راوړي کنه. د فشار راوړلو عالی ډېرې زیاتې دي، له هر خوانه کولای سي دوی په طالب باندې فشار راوړي.
همکار می خاطر پردیس او چې د خزو د حقونو فعال مرزي حافظي سره د امریکا د هغو خبرو پاړه خبرې کولې چې ویلې طالبان یې هیڅ ډول غوښتنو ته غاړه نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي،
او د سهار لښ په ګوډه مخام تر شپږو بجو په لاندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره ده، وايي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخ دي. د مؤسسې د خبرې دی ویسري پر اساس په خپل راپور کې کړی ده. په راپور کې د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزو یادونه هم شوې ده چې له افغانستانه وتلې دي. تفصیل به د اسمت سروان نوور.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 1403 پیټه فعالانو سره مرکې کړې دي. د امریکا میشتي نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ، ویلي د بشري حقوقو په سلو کې نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي، وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پوښتل شوی، ویلي چې له افغانستان په تیښته بریالی شوی، خو لا هم ډاریږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هیواده د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې شپږ څلوېښت اشاریه اته سلنه پوښتل شوی او تایید کړي چې ځورول شوی او ګواښل شوی دی. په سلو کې 4.1 نورو ویلي چې ژوند له خطر سره مخامخ شوی، او په سلو کې 4.4 د نیول کېدو او وحل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستان په وتلو کسانو کې نږدې 15 سلنه پوښتل شوی ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوی، او 3.1 سلنه نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دی. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي، ځکه چې خپلوانی په هیواد کې دي. یو یې د احمد فرید په مستعار نوم کې رشبه ازادي رادیو ته خپل کیسه وکړه.
پاکستان نه دروته په وخت په وای دګر کې سو ساعت زه د پاکستان ځواکونه ودرولم، ول تاسو په تور لیست کې اس نشه کولای پاکستان نه د باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پویګم چې د صد خاطر دوی سره شریک کړو، خو د 100 ساعت انتظار نه ورسته دوی د 100 امریکایي ډالر په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغه درول شي وي. نور دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان دروته په وخت ورته مشکلات سره مخ شي وي. نه یوازې د پاکستان د راوتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پرې خودل.
د فریډم هاوس د راپور په یو برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقوقو د ملاتړو شزو په ګډون شزینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منځوي شوي، آزاد تک را تک او کار نشي کولای.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. فنلند له اوکراین سره د 400 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې د ورکول اعلان وکړ. د فنلند دفاع وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي په دغو مرستو کې لیوت پارت 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه دي چې یا اوکراین ته دغه ټانکونه ورکړي یا د هم د پولنډ او نورو هیوادونو په څیر متحدو ته د دې کار اجازه ورکړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نوارو.
فنلند نن جمعه اوکراین ته د 400 میلیون یورو په ارزښت چې شاوخوا 440 میلیون ډالر کېږي د پوځي مرستو د نوې بستې د ورکولو ژمنه وکړه. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو سویو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي د پوځي مرستو په دې بسته کې د لیوپارد 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمنی فشارونه زیات سوي چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نور متحدو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي څو په جرمنی کې جوړ سوي دغه ټانکونه د خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی هم پرون پنځشنبه له جرمنی غوښتنه کړې چې کیف ته دغه جنگي ټانکونه ورکړي، ځکه د ده په خبره د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د فنلند د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې دا د دفاعي تجهیزاتو 12مه بسته ده چې فنلند یې اوکراین ته ورکوي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نوی سترایکر جنگی وسایت، 95 اضافي برادلی زغروال گاډي او په سلګونو زره نور مهمات واستوي. د دغو مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شوول سوي ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هایمرس راکټي سیستمونه، ناسامز هوایی دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلی متری توپونه او د برادلی د ټانک ضد سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د جرمني له نوي دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې وکتل. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننۍ غونډې مخکې سوې ده. بلخو راپورونه ورکول سوي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د هغې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره یې کتلي وو. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عامه څرګندونې نه دي کړي. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د ویلیام برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د امریکا استخبارات د روانو میاشتو لپاره څه پلانونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونو سقوط کړی دی. په دغه ولایت کې مخکې تر دې 1500 څخه ډېر د کبانو د روزنې فارمونه فعال و چې اوس دغه شمیر 1125 ته راټیټ شوی دی. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي اوس په کلنی ډول په کندهار کې د کبانو 450 ټنه غوښه تولیدیږي چې بیا هم ته دغه ولایت اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل به زموږ همکار په دې راپور کې واورو.
دا د کندهار ښار په لویدیز باغ پل سیمه کې د 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولی وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهر د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډیر ښه خوند ورکوي او ډیر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلبانې مشت اقتصادي هم تمامیږي. زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو او د دې ځای څخه نورو فارمدارانو ته هم چې چاند مایان چاند ورکوو چې روزي یې د روزنې په بخش کې دا غوسی بیت موژانیس یا نور مې پزی یو سخرانیس
په دې لوی فارم کې روزل سوي کبان وړاندې د پلازمینی کابل ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسولان وای د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار شسوي، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل سوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وای مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس د غشمیر 1250 تر راکشته سوی.
غټ مشکل لاغه وچکالی دي چې ورځ تر بلې فارمونه سپتیږي او د مایان د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو فارم ته تبند خبر ده چې هغه تولید به مرکه کمیږي. د کندهار په کچه کلنۍ تولید په اوسط ډول 3500 ټنه کې 3500 ټنه مخکې د کندهار څخه د کندهار روزلسوي مایان یعنی فارمون کې روزلسوي مایان کابل ته ډیر تلل ژوندۍ مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړل اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ سوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوی او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس گلفام او سلور 1250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمیره سره کم شوې ده چې په باغ ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري، خو د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولای دغه غوښه وپیري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې یې انجونوي. په دغه نندارتون کې تر څلوېښتو پورې انځورونه نندارې ته ښودل شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په نوآباد ښارګوټي کې د یو تعمیر په دریم پوړ کې په لسګونه پیغلې او ځوانان سره راټول شوي دی. دلته د یو شمیر هغه انځورونو ننداره کوي چې په لاس کښل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په دغه ځای کې د همتا ګالري په زیار د نقاشۍ او رسامۍ درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و. د یادې ګالري مسؤول علي شاه همتا وایي دلته شاوخوا 40 پیغلو او ځوانانو خپل انځورونه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښي دي او مخه یې د نقاشۍ او رسامۍ دود ته وده ورکول دي. نوموړی وایي د ده په دغه ګالري کې شاوخوا 30 تنه انجینې او 60 کسه یې هلکان دي، خو تر هلکانو انجینې زیاتې هنرمندې او خواري کشي دي.
له دغه نندارتون څخه مو موخه دا ده چې په غزنی ولایت کې د انځورګرۍ هنر وده وکړي چې د غزنی په خلکو کې تر دې وړاندې زیات رواج نه لري، نو په دې خاطر چې باید رواج شي او خلک راشي دلته خپل هنرونه راوړي.
په دغه نندارتون کې ډېری انجینو هغه انځورونه نندارې ته ایښي وو چې پر مخ یې د زده کړو، کار او هر اړخیز بندیزونه لګېدلي دي. فاطمه تابش ته دغه نندارتون یوه ګډونوال انځورګره ده. دې دلته یو انځور نندارې ته ایښی. په انځور کې یو انجلۍ ښکاري چې سترګې له اوښکو ډکې او غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو مخه یې نیول سوی ده. اغلی تابش آزادۍ راډیو ته وویل له ښځو سره تاوتریخوالی دې بند سي او موږ ته دې په نړیواله کچه د دغه وړ نندارتونونو د جوړولو زمینه برابره سي تر څو وړتیاوې معلومې سي.
په خپله مې په شخصي توګه له دغې نندارتون څخه موخه د ښځینه وو په وړاندې د نارینه وو په ظلم غږ پورته کول دي. دغه انزور چې تاسو یې وینئ د مخ کلی دی. دا د ښځو پر وړاندې د ظلم استازیتوب کوي. تاسو وینئ چې د انجلۍ ښوونځي ته ځي خو مخنیوی شوی دی او دا اوس ژاړي.
د غنزورګرانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې له دوی سره د هر اړخیزې مرستې وکړي چې دوی نور هم له خپل هنر سره خواري وکاږي چې دغه هنر دلته رواج ومومي او ډیری خلک ورته کار وکړي. خو دغه نندارتون ته د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار هم راغلی و او وینا یې وکړه. هغه ژمنه وکړه چې دوی به په غزنی کې له ټولو هنرپالو او انزورګرانو سره هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. شاغلی نثار وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د انزورګرۍ یو نندارتون جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انزورګرۍ نندارتون جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
خطیب نورزی ما د فرانه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو د تاسیس د وخت څخه تر اوسه پورې اوریدونکو يم. چغه شل کال مخکې د راډیو تاسیس سوی دی زه همیشنه اوریدونکو يم. ستونزه مو دا ده چې موږ هغه بلارانه سیمه چې ده د ګلستان ولسوالۍ او د پرارود ولسوالۍ تر مابین پرته سیمه ده، کوهستاني غرنی سیمه مرکز موقعیت چې لري عقلې د ګورزنک په نامه ده. دا منطقه تقریبا 25000 زیات کم نوپوس لري. اوله ستونزه مو دا ده چې په دې 25000 نوپوس که موږ یو سپک شارګوټ یا بازار نه لرو. نو هله مو دا ده د اسلامي امارت د چارواکو څخه چې د زموږ د ولسوالۍ د پاره د یو بازار ترتیب برابر کړي او د زموږ سیمه چې د ولسوالۍ باندې را بدله کړي، ځکه دا ولسوالۍ نه ده. 15 ساعته ګلستان زموږ سره ګوښه دی، 15 ساعته تقریبا شار کې موږ لاسرسي د ولس یوې خواته نه کیږي. او په دې 25000 نوپوس تر اوسه پورې موږ ټلیفوني شبکه لا پاله نه لرو. هیڅ ټلیفوني شبکه هلته کار نه کوي. کلینیک نسته، لارې خرابې دي، ډاکټر نسته. که وعدي ناروغي امراضي خلک مجبور دي چې 15 ساعته مزل او لار به پرې کوي، موټر به دربسته کوي، شار ته به ځي یا د فرارود ولسوالۍ ته به ځي. دا خلک په سخت ستونزو کې دي. د ژوند تقریبا د ټولو سهولتو څخه محروم پاته و او محروم پاته دي. نو باید د دوی غمخوردګي وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د اتمنه هید ګلاباد کې نه تاسو په تماس کې ما خدای دې کوم ځما له پیغام نشر کړی. دلته یو نیم کال وشو د دولت چراغره خلک دولت ګمړو شپه میاشت میاشت خلک وړون لري کور کې او مشکلات سره مخ دي. او موږ د دې چارواکو نم دا هله د جزمنګ غمه اوخري زمونږ د کلی تراشي زمونږ ساحه وګوري، موږ د خلکو وګوري، د ولس وګوري، دا ډیر فخر سره مشکل سره مخ دي. ریډوان هم بن شي وي، خبري اعلان هم بن شي وي. دلته خلکو سخت تیریږي، څه څه نه خبريږي. خدای دې وکړي تاسو موږ د پیغام واوري او نشر کړئ او د چارواکو زمونږ غمه اوخري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به هم ورشو دا به واورو چې د افغانستان په ډیری سیمو کې سړې هوا په زرهاوو څاروي وژلي او انسانان ته هم تلفات اړولي دي.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې سارې ځپونکي سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 الی 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77000 معاشی تلف شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې ویشل شوي خو کافي نه بلل کیږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو کو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفی 40 تک کته شوې ده. د طالبانو لراته ګروستا د دوهیم جمعې دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. دا سونتو کو زیاتره مرستې په خوا د بهرنۍ مؤسسو لخوا ویشل کیدی، خو د خیریه مؤسسو د کارونو په زندیدو بیوزل خلک سخت اندیښمن دي.
د خبرونه دویم نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي رادیو د مرکو لړۍ لرو، خو د دې مرکې تر ورېدو مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهم خبرونو ته تم شو.